لس بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر یولسو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د روسیې د پارلمان یا دوما ولسی جرګې پرون هغه لایحه تصویب کړه چې محکمو ته د مسکو له تور نوملړ څخه د ډلو د لرې کولو صلاحیت ورکوي. دا اقدام دې ته لاره هواروي چې روسیه طالبان له تور لیست څخه وباسي. ولسی جرګې تېره اونۍ په دې اړه د رایې اخیستو د بهیر په لومړي ګام کې دا لایحه تصویب کړه او پرون یې د رایې دوه نور پړاوونه هم بشپړ کړل. یا د لایحه به راتلونکي جمعه مشرانو جرګې او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې شي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي ډلو په نوم لړ کې شامل کړل، خو له دې سره سره اړیکې ورسره پالل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د ژمي پر مهال په غوسیمو کې چې ډېری واوري پکې کېږي او لارې او سړکونه یې بندېږي، د واورو د پاکولو لپاره د تیاریو خبر ورکوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو او ماهی پر په ګډون د هیواد د 28 ولایتونو په 202 زیانګالو سیمو کې له څه کم 6000 کیلومتره سړکونو د واورو د توګلو پلان برابر کړی دی. د وزارت وایي چې دا پلان به په ولایتونو کې اړوند ریاستونه د خصوصي سکتور په همکارۍ پلی کوي. د ټولګټو چارو وزارت همداراز له موټر چلونکو او خلکو څخه چې په ژمي کې په واورینو او سختو لارو تګ راتګ کوي غوښتنه کړې چې ژمني توکي او تجهیزات له ځان سره ولري، ترافیکي قوانین مراعات کړي او له بشپړ احتیاط څخه کار واخلي. د آرام سمندر په وانواټو ټاپو کې د پرونی زلزلې په نتیجه کې د مړو کسانو شمیر 1400 ته لوړ شوی دی. د زلزلې چې شدت د ریختر په کچه 0.3 درجه و سلګونه نور کسان ټپیان کړي او د آرام سمندر د جنوب په دلرې پرته ټاپو کې پراخ زیانونه اړولی دي. راپورونه وایي ژغورونکي ډلې د ویجاړو ودانیو له کنډوالو څخه د مړو او ټپیانو د راایستلو هڅه کوي. د وانواټو ټاپو د پولیسو مشر رابسون لاورو په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په زلزله کې له 200 ډیر کسان ټپیان شوي او د ژغورنې هڅې اوس له دوو ویجاړو ودانیو د قربانیانو پر راایستلو متمرکز دي. د زلزلې غنو ودانیو له هغې ډلې د امریکا، فرانسې، برتانیا او نیوزیلند سفارتونه هم زیانمن کړي دي او د برېښنا مزي او مخابراتي شبکې پرې کړي. په وانواټو کې د 2 ورځو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او د 2 ساعتونو لپاره الوتنې لغوه شوې دي. د روسیې پاوز د شمالي کوریا له ځواکونو سره په ګډه په کورسک سیمه کې د اوکراینی سرتیرو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. اوکراینی ځواکونو د روان کال په اګست میاشت کې د روسیې د کورسک سیمې ځینې ناحیې ونیولې او تر اوسه پر ځینو سیمو ولکه لري. د اوکراین جګپوړي پوځي قومندان جنرال الکساندر سیرسکي پرون په یوه وینا کې وویل چې روسي پوځیانو له 3 ورځو راهیسې په کورسک کې پوځي عملیات پراخ کړي او په وینا یې د شمالي کوریا پوځیان په دې جګړو کې عملی برخه لري. داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیرو ته په دې جګړه کې درنه تلفات اوښتي دي. اوکراین د اوکراین او امریکا چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ځواکونو ګڼ سرتیري وژل شوي او پرون د امریکا د پوځي او جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل د شمالي کوریا سلګونه سرتیرو ته په کورس کې مارک جوبل اوخته ده. د برتانیا یوې محکمې پرون د یوې وژل شوې ماشومې پلار په څلوېختو او د هغې مایره په 13 کاله بند محکوم کړل. درې څلوېخت کلن عرفان شریف او میرمنې 13 کلنه بیناش بتول چې دواړه پاکستانیان دي د خپلې لور لس کلنې سارا شریف په وژنه تورن شوي دي. ویل کېږي چې پلار او مایره دا ماشومه له شپږ کلنۍ څخه شکنجه کوله. د لندن د محکمې قاضي جان کاوینا په داسې حال کې چې اواز یې رېږدېده وویل هغه تشدد چې د ماشومې سارا پر وړاندې شوی حتی تصور یې ګران دی. هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله وبخي هغه زیاته کړه چې سارا په فلزي میله او د کرکټ په بیټ وهل شوې او د پړي په وسیله تړل شوې وه. ساری په پلاستیکی کڅوړه کې بنکړل شوی او د کڅوړې یو برخه سوری شوی و چې هوا ورشي. دا ماشومه د 2023 کال په اگست میاشت کې په کور کې په خپل بستر کې مړه و موندل شو. د عدلي طب معایناتو خوده چې د هغې د وجود د هغې په وجود کې یو اویا تازه زخمونه جوړ شوي وو او لږ تر لږه 15 هډوکي یې مات وو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالیو دوهمه لوبه به سبا پنجشنبه د هرارې په ورزشي کلب کې ترسره شي. په پام کې ده چې دا لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12 بجو پیل شي. د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړۍ لوبه پرون د باران له کبله لغوه شوه. د افغانستان لوبډلې په چوغه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه، خو لوبه د سخت باران له کبله داسې مهال لغوه شوه چې په لسم اوور کې زیمبابوې د 15 لوبغاړو په زیان سره 44 منډې جوړې کړې وې. دواړه لوبډلې به درېیمه یو ورځنۍ سیالي د شنبې په ورځ وکړي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، په پاتې خبرونه کې لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي، او ورپسې به د آزادۍ میلمه په ځانګړي مرکو په لړۍ کې له وحید الله معیار سره د عصمت څاروان مرکه واوري.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کوروم. دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې او سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخومري په ښار کې کړې دي چې د لیسه اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې دنده څه وه؟
شرایط پر اساس خپل کور خرڅ ک کابل ته لاړلو. کابل تم کډه وکړله څو چې موږ له نوې محیط سره او لوی ښار سره پدې سو په خمرای وړکای ښار دا وو. څو وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګ دې مودې لپاره بیکار وم. وروسته لږه مې بیا دیو ته د دوستانو په ادرس دیو مؤسسه ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورم سره کار وکوم.
اټس دا ول کار دی کاوه دي تاسو خپل دند څه و؟
دغه مؤسسه چې و د مشمون د ادبیات برخه کې کار کوه پنوم د ګروي قهوره نومې دي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین وو. اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوي، په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول، ازبکی، دری او پښتو باندې سیمای په پښتو برخه کې کار کوي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بل شک ډیر تغیرات راوستل. موږ لړی رستونز سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز لو ورځپاڼې سره همکاري درلودله. والت مې نوې دنده اخیستې وه، درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه، او ګهوارې سره مې هم همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبوره سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي، بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخومري ته راسو. او اوس همدلته ځوان کوو، طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوس ګاره سوي یاست، اوس دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، در تو له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبرې ته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله، او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو، دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و، او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. تر څو چې بیا ما ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله، او زه بېرته راښه سومه.
څه پلان لرې؟ دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې، بیا هغه جنه بېکاره سولو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یمه، او په هغوی سره مصروفه یمه. فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرینه یادونه وکړه، خپل هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی، هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي، او زه ولولم، دا ما ته ډېر خوند راکوي، یعنې ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولمه، داستانونه ولولمه، دا ما ته آرام بخښه ده، او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم، همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه سي.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی، په خبرې هیواد ته خدمت او خپل دند ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وای په رښتیا ویلو، لاسو دلو څخه زیات بند شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له ارجل لویدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی، او خپل خلکو ته کار کړی دی. لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو په اکله پوښتلی دی.
هغه یو ټپه ده، فکر کوم چې وایي: په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم، همدغه جنگ جګړې وې. زه څلور دیرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنگونه و، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره وه؟ هغه وخت له ساينسي مزامینو سره او که نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعری او ادبیات او برخی سره څه سره ملاقات و
ډیر له سو واویا کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اوره ده ګن خبري اعلان چی رغیدل نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخون را کوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینا و پدوم ټولګي کې ومه کله چې درېند تلمه کله کله به می خپل زنی هغه تمثیلی شان در راپور په شکل زنی شان به مالی کله بیا به می لزان سره ویله زمزمه کول می دکلوم کول می یو ډول خوان را کوه یعنی له کوچنوالي څخه می خبري علي شو کوه
بله ابتدایی زده کړی تاسو ویل چې له راته تاسو را پایل کړلی وروسته بیا چیرې لاړی نور زده کړې مو رقم سر ته ورسولی
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشسوی یو خپل ټاټوبې تراغلی یو بیا مینو نور زده کړې د لی په کندهار همشه بل سکی را پیل کړې د لی می تر نهم ټولګي پورې په همشه بل سکی زده کړې وکړې لږه څورسته بیا په عینو مینه کې یو بل لیسا و هغه بیا ډیر ورسته یې د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوې دي بیا ځلې می شروع کړې دي نو اخر ځل ډیر سوا نیویو یو نیوی یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په نومینه کې ودلته میله سم یو لسم سیمپونو ویل هغه څخه ورسته بیا په شار کې دننه محمود هوتک لیسه هغه لیسه کې بیا دو لسم میدلته وای ل دې ځای څخه چې پارغه کېدم ښه خبره دا و چې هغه کلونه کې به چې زنی زده کوونکې به په شونځي کې و په دو لسم ټولګي کې و بیا یې حق تر لود چې کانکور لپاره چمتواله ونیسه او نوملیکنه وکړي نو بیا می د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمستره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې کړې کړې دی لږه څو ورسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 ورسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخه مزل ووه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړ چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه بایته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن راځه سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آقا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیڅ موږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلاب لمنځ زی په نظام کې دننه کمی چاره چې ټکنې دي دا به لمنځ زی دواړو لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېنی خپل منځي مو کرات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هله داسې و دا چې د غزموږ هلی پر ځای نسوي او دا موضوع بلې خوا ته ولاړه مکمل نظام رنگ سولمنځ لاړ موږ داسې نه غوښتل
تاسو هدف دا و چې سول راشي هغه وضعیت نورم بلې خوا ته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسي راپور ته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنۍ وضعیت به بدل کړای سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخستل د په نننۍ نړۍ کې د تر ټولو شی بیلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلې نه یې ژغې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي وي هم یې اولس ته ځای ورکړی، هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي. د اولس نه پیکول، د اولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی، د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د اولس غوښتنو ته یې له بیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بوت را ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله؟ څه م کول، څه مصروفیت م درلوده؟
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې شاوخوا 2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق وتلې هلته مو کار کوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات شوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې شوی وم او پاتې شوی یم، او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ شوی، تاسو وهل شوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې شوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې، یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم. خو بیا مې هم ما ته نه ده منلې، همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته، دلته تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښت، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان او جرأت درکه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ، او که تاسو له ځان سره ویل چې نه، له مسلکه باید وګرځم، دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادت مو، څه فکر مو؟
چې هر ځل بندې سوی یم، 10 ورځې، 15 ورځې، 20 ورځې، 30 ورځې، ته زه بندې سوی یم، بېرته راوتلی یم. له دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړی وای، که زه تورن وای، ثبوت را باندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې 15 ورځې 8 ورځې 15 ورځې بندي کېده، معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای، باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن، هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم، خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپیڅلې لار روان یې. که پر سپیڅلې لار نه روان، بندې کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد و ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی استئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سرغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ، او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خوا ته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي، باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي، معنی چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو. ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنی دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویین کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني، بیا بلې برخې ته اوښتي، اته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي. همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې، کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څخه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته د خبرونې وخت راکړي. ژوند ژوند. ډیره مننه.
درنو دوستانو، دا و د دې ونی د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم اسمت څاروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم ویان دی البته د رادیو یا ټلویزیون ویان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې ویان دی یو وخت غوښتل چې جوړدلش شي پرسنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي نیکمرغه هغه دی چې څو غواړي تر هغه شو دند په لاس ورشي که خبرونه وري حتما به د وحید الله امانی لنوم سره بلدی است دا چې شاغله امانی اوس په څه کار بوخت دی چیرې زیږیدلې په کومو شرایطو کې لوی شوی او ترتی ځای څنګه رسیدلې لدی واوري
ډیر مننه سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو ټول درنو اوریدونکو ته از د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخېلو کله هغه کې زګدلایم نو د ډیرای افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم یو دا د بدبختۍ خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې هغه خو د ډیرای خلکو له لاسه وتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل نو ا دقیق نټره ده نه معلومه خو کوم څه چې په وسنه اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې چې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2 3 کال تفاوت ولري 2 3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي ځکه ورسته چې ما کله د خپل مشور ورته سکره ولې د هغه د معنی په وسنه اسنادو کې کشمه او دا هغه اصلي تذکره را پیدا شوې و یو چیرته چې ما متاسفانه یا په خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده
مانی صاحب چې د زوکر کلم معلوم نه دی نو میاشت اورس خو به مو خامخا چې معلوم نه وي اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثره د زوکر ورس د جنوري اوله شو دلې دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده
وازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده
جالب ده نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چیرته وایو
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي یا ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسای خلکو په نامه یادي په ریکه دنیا تر غله ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو نه ناخوالې هم پایل شوی وی یا زمماده دغه دونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو خو په هغه وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو نو ما اولنۍ خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبرنۍ الف او ب مې چې ذکرېو هغه مود کلی د مولا امام یا د مسجد مولا نه ذکرېو په لنی کې مرغزه لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د زنه بهرنۍ او انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندزي پرانستل شو سیار خوندزي په دې معنی چې موږ د خوندزي کوم تعمیر نه لرو نو موږ په خاورو کې ناسو کله وتونو لاندې یو چیرته ناسو بیا به سبا تر اتویل چې دلته مرزای پلاني ځای تر راشي هغه بل ځای کې ونی چې دی هغه لاندې بناستو نو دا غسی یو سیار یا ګرځند خوندزي التفعال شو او پاره کې زه د عقل لمړنۍ شاګردان نوم چې په لمړی ټولګي کې شامل شوم البته شاید ما هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو 15 کله خو بل نه ډېر وړ کوي شپږ یاد وو کله وو او زما مشر ورور چې تر ما دوا کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو نو یو جالب خاطره د هغه خوندزي دا چې کله د امتحانونه او آزموینه پیل شوه او د هغه نتیجه راغله زه په خپل لمړنۍ ټولګي کې ما اول نمبر حال نمبر مې یعنی بشپړ کړ نو د ما لپاره دا یو ښه خبره نه و ځکه ما مشرور ورته ودوام ټولګي کې هغه دوهم نمبر کوونځي اول کال پاتې ورسو نو ما هغه وخت کې جوړل چې هغه دوه نمبر اخیستی دی او ما یو نمبر اخیست.
تاسو دوه نمبر اخیستی؟
دا هم یو چارته وکور کړه تل چې نه تا ډیر اخیستی تا اول نمبر ما نه ز اول نمبر په دې معنی چې یعنی ما لګ اخیستی تر هغه نه. نو هغه کوم ځای داس کوم دی چې د تارو د بمبارد او د جګړو د دې لامل وکړه په یو سیمه کې وکړه په بل سیمه کې وکړه په یو کلی تر ونو لاندې کې ناسو کله بده بل او بل جالب خاطرې د هغه خونځین ډېر زیات لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یاد دي. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم نو د ما مسولیت دا و چې یو تور تخته چې موږ لرګي جوړ کړی و او بیا دا د بیتری یا د وړې بالټې د شپاغې وخت پر راډیوګانو د کې استفاده کړی د هغه د تیزاب مستل د لرګي وم په هغه هم په لمدول بیا هم په هغه تورو بیا هم دغه توره تخته د ما مسولیت و چار ورځې کور ته یسم او بیرته یم هغه تر راوړم ټولګي تر راوړم. نو دا سم د ما زد هغه د په اصطلاح کفتانو د مسولیت هم د ما و چار ورځې مې د توره تخته په سر نیولې و کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي تر راوړم او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم ښوونکو راکړی و چې دغه به ما وړو راوړم. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي چوکۍ وي میز وي بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې کله به چې باران و بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې و هغه د ونخي د لسې په نامه یاد هغه وخت متوسطه وخت تر نام ټولګي پورې چې هغه زموږ د کلي نه یو سات پیاده لاره وه. یو سات پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه تګر کوو او یو سات د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. له هغې وروسته بیا کابل ته راغلی یم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی و چې لسم ټولګی مې هغې کې پیل کړو او له هغې نه هم دوهم نمره په مرستیال انجینر په توګه فارغ شوم تر دولسم پورې. او له هغې نه وروسته بیا نو ما دوه ځله د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنا چې زما د ژورنالیزم سره ډېره علاقه وه. نو که اول ته ما ښوونځی مسلکي ښوونځی
وو
خو همدغې خبرې ته راځم. زه چې کله ډېر ماشوم وم زما پلار به چې خبرونه اورېدل نو ماته به دا د بی بی سي او د امریکا غږ د نتاخانو اواز به ډېر خوږ لګېده را باندې. نو په هماغه ماشومتوب کې به هم ما خبرونه اورېدل او ډېر علاقه مې د خبرونو سره وه. همیشه لکه د ښه پاخه عمر کسانو هغه رادیو ته به کلک ناست وم او خبرونو ټایم هېڅ وخت له لاسه نه ورکوم. علاقه مې به ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه. خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو وروسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ ازموینه کې زما درې انتخاب وو. په هغې وخت کې به انتخاب تر درې انتخابو تاسې کولی شوی چې اول انتخاب زما د کابل انجینري وه او دوهم د کابل پولیتخنیک وو. دریم یې ژورنالیزم وه. په خواشینۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی. د پولیتخنیک چې دوهم انتخاب وو هغې ته کامیاب شو. هغه مې بیا ورته پرېښوده ژورنالیزم دپاره. یو کال مې صبر وکړو. وایي نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم ووایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم د ژورنالیزم پانځی وو چې نیکمرغه هماغې ته بریالی شوم او بیا مې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پانځی لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځی د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم او هلته هم په قدر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دې دوران کې مې چې کله دوهم ټولګي کې وم د دوهم کال د ژورنالیزم پوهنځي کې وم ما د آزاد خبریال په توګه هم له ځینې بهرنیو رسنیو سره دنده پیل کړه چې هغه کې په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې دوی فعالیتونه په 2002 کال کې پیل کړل. هغه سره مې د آزاد خبریال په توګه کار پیل کړ او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول تر هغې چې بیا بیرته چې کله زه د پوهنتون نه هم فارغ شوم د هغوی سره مې رسمي دنده لرله او د هغې سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دنده ته ادامه ورکړه چې چیف پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبریال په توګه او ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلفو دندو مې ورسره کار وکړ.
له پانتون بیا کله فارغ شوې؟
2004م کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم په اړه فارغ شوم. او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دند پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی لپاره اړتیا وه چې په انګلیسي ژبه راپورونه وکړي شي، خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل، موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او ژباړن وروسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به د هغې وروسته په ویب سایټ باندې پوسټ کېدل یا به خپرېدل. نو هغه کې دا اړتیا اولو کې وه، وروسته بیا خپله هم په څنګ کې مې ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو. انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوې اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې پای ته ونه رسېدې، ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکړم. نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول. بیا نو داسې فرصت مساعد نه شو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بیخي نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم. په د جرمني یا د آلمان هېواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم. او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سیستر مې وویل او بېرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپله د جرمني یا د آلمان د فورتبانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال په مې میاشت کې بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلما پروګرام اوري. زموږ میلما وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو دې خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې د ټولې چې کله د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبریال په توګه دند پیل کړل له بهرنیو رسنیو سره. هغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پورا ورځې دنده واخیسته. په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام مخصی شي. نو ادامه مې ورکړه. 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه، د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګننګ فور افغانستان یو پروژه وه چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوو. په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې. او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړه. او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شوه. نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پایل کړ، چې هغه هم قرارداد مې د UNDP له خوا او د UNDP له خوا نه دوی ته تخنیکی اغه ملاتړ ورکول کېدان. نو دا غي په احساس چون د مونږه بل پروژه د UNDP پای ته رسیدلې و، نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه دې کې مدغم کړ. نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډېر ادامه ورنه کړ، فقط یو لس میاشتې و. هغه نه وروسته 2012 کال کې چې WHP ته راغلم او WHP سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د اماړی کو پتوګه باندې پاتې شو تر نن پورې.
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خړول نړیوال پروګرام سره کړی دی. مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم، تاسو په پایل کې د خپل لبنانی شوانزي په اړه ځینې خبري وکړي او ومو ویل چې ودانې نه درلوده، تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو. خبری است چې هماغه شوانزی بل اخره ودانی پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همدغه سي په میدان کې وي
لبعد عمر غترغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو راغي وخت پورې کونده جوړ نه و خو دې ورسته یو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر و وا مې ورېدل چې یو کونده جوړ شوی دی یو تعمیر دی چې څومره فعال و څومره اسري و او په کومه بڼه جوړ شوی و آیا نو هم هغه ته کې خون کې و باغې کې زده کوون کې و او څه امکانات یې لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلې ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نه تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه خو ځای تر کومه بریدا په څه په څه بنا او په کوم امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه دوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوونځای هم هغه نه درلود تعمیر نه درلود چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلود د اون خیدلې سي په نامه د لا پنځنی خوونځین د سيتا هغه ارتقا کړی او تعمیر هم ورته جوړ شو په هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم
امانی صاحب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې په وطن کې نو عجیب او غریب خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړی دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کوم دلچسپ موضوع لري کوم دلچسپ خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم دګر کې تاسو ته معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو باغې کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وګختو مرکه کې چې لکتون شو ورسره جدی وشواره تا بند وکا او مایک وګورځو د اخترونه برا کېدل راته کرا کول کېدل دا څه خوري ری دي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم او عامه استلاده دا چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې تر راوخه و خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس وخت چې سړی وای ما وو پکې ډېر سنځي پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا هغه خلک دي چې ډېر نه خالص سره مخ لا سو غریوان دي اما بیا هم خپل مقدس و دندو ته ادامه ورکړي ټولنه لا وادس او لا واقعي او لدينا خبروي او دا ډیر یو ستر مسولیت دی ما خپل ونه شو کولای چې دامه ورکم ډیر درون مسولیت دی نو د دې ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبر اعلانو
مانی سه ډیر خلک د ځان د مصرفول لپاره یو شوق لري چې انګریزان هابي بولي تاسو کوم هابي لري
ولا کدر هم ډیر خسته کون کس به درته معلوم شم چې خاص هابي نه لرم ما یو غزنه هابي مې داده چې زده کړم نور هم زده کړم ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې ځکړې کړې دی غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم نوې ژبه نوې کلتور نوې خلک دغه باره کې ولولم دغه باره کې زده کړم اما د ژوند مصرفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي زما خاص ابي دا چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړی نور هم ولولي نور هم یاد کړی
پس هم دمو حبیده چه نویشان کشف کرده نویشان ومومی ده مطالعه پاره مونگونه ویله مطالعه سنگه که بوی؟
مطالعه سر علاقه لرم مطالعه سر دیر زیاد علاقه لرم بارم چی مطالعه وکم همیشه ده یو خبریال ده پارشون ده ما مسلک هم جورنالیزم ده اغیه ده پاره مطالعه خپلا ده ما پا نظر هر تم رجی کولیشی اغوم را ورتا کرده
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی دا دو تجربه څنګه پرتل کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې لا خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد مې له بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره و. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې و، ما خپل ونه شوی کولای چې دا ما ورکړم. هلته دومره محدودیتونه ډیر و، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مؤثریت یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کوي. که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر اسانه نه دی، شاید خلک پې پوی نه شي. هر اداره ځان ته پالیسی لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسی خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن پاغه پالیسی چې تاسو ته دکتې شوې ده یا تاسو ته ویل شوې ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، د څه کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو ایچ پی کې زما ډیر موده دندم له دوی سره او تر اوسه هم ورسره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کړم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ورسره. خو تر جنوري میاشت کې همدغه کال زه د ویان په توګه هم دوی سره دنده ترسره کړې ده. یعنی دولس کاله وشو چې زه دوی سره د ویان په توګه مې دنده وکړه. اوس هم هماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د باید ډېر واضح ووایم چې د خوړو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو. البته پالیسیان شته وی به په هره اداره کې، علاوه هره اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه دې پټ کړی شي له خلکو نه. یوه کاملا بشري اداره ده او همیشه دا راته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ یې کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده. نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی د پړکې یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی. همیشه زه خپله چې کله وم یو خدا و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ماته د خبریالانو دردونه، دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دی ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم. ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی، ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیان یې باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي ته د هغې اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې زموږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي بټونه وي پکې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپ وي، مهرباني.
یا اوریدونکو لپاره خو زما خو مخکې وویل چې زما یو وړاق صدر ته وکم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه لیدم چې موټر کې زما او راځم دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده، کله تلویزیون دی، کله رادیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو. نو ما یو څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې و. ما خپله د ژوند یو څو ترخې ورته وویل، اخیرا تا کتل وای ما فکر کوا غدی دریجه بو خبره وای چې ته د بچی شیر پراټا بشی یعنی دغه هغه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما غالل دي چای فکر نه کوا نه کوي نو دا به وایم چې زه لمړنۍ ښوونځی خو ما ته ویل چې موږ په څه حالت کې وویل دغه نه وروسته مزل لاس کلان لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم زه پاکستان ته لاړم د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکره دي هغې کې مې کار کړی د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا پنځه یا کلدارې راکولې دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو اما تسلیم نه شوم کله چې بېرته راګرځېدلی یم بیا ښوونځي ته تللی یم کله چې بیا مجبور شوی یم بیا مې کار کړی دی نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم او تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم ما یې هېڅ وخت فکر نه کوم نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هېڅ وخت مایوسه نه شي نا امیده نه شي ناهیلي نه شي ادامه ورکړي زحمت وګڼي وبالي په ځان باندې درس زده کړي تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره
مننه سروان سر
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار
بل